ول شول. د کورنیو چارو وزارت په خبر پاڼه کې راغلي دا کسان چې په دریو جلا جلا پیښو کې نیول شوي غوښتل چې نږدې 4 کیلوګرامه هیروین له هیواد څخه د باندې قاچاق کړي. دا نشه یي مواد په 309 کپسولونو کې پټ کړل شوي او د حامد کرزي د هوایي ډګر له لارې په خپلو خېټو کې هند ته قاچاق کول. د سکل پایل څخه تر اوسه پورې څه د پاسه 100 کسان نیول شوي چې د هوایي ډګرونو له لارې بهرنیو هیوادونو ته نشه یي مواد قاچاق کول. په هرات ولایت کې یو ایرانی د 10 کیلوګرامو نشه یي موادو د قاچاق په تور ونیول شو. د هرات والی عبدالقیوم رحیمی آزادۍ رادیو ته وویل دا کس هغه مهال په اسلام کلا کې ونیول شو چې په خپل بارورون کې موټر کې له هرات ولایت څخه ایران ته 130 کیلوګرامه هیروین قاچاق کول.
د اسلام قلعه د ټایر موټر
د نشه یي مواد چې 130 کیلوګرامو د موټر په ټایر کې پټکل شو او د اسلام کلا پر پوله له افغانستان څخه د باندې قاچاق کیدل. دا قاچاق کوونکی دی و گاونډي هوا تابه دی چې دوسیه د چیرلو په حال کې ده.
جریان ده
د اسلام کلا پوله د نشه یي موادو د قاچاق په لاره وخته ده. پر دې پوله له ایران څخه افغانستان د هغه کیمیاوي مواد را قاچاق کیږي چې د نشه یي موادو په جوړولو کې کار ځنی اخیستل کیږي. په پکتیا ولایت کې څه د پاسه 50 ټنه نشه یي مواد وسوځول شول. د کورنیو چارو وزارت له نشه یي موادو سره د مبارزې معینیت ویاند اسد الله یادګری ازادي رادیو ته وویل د نشه یي موادو سره د مبارزې ځانګړو پولیسو د پکتیا ولایت د ځاځي اریوب ولسوالۍ په دوو کارخانو کې 50 ټنه اومه او 200 کیلوګرامه پاخه چرس نیولي او تر ماینی وروسته یې سوځولې دي. او د ونې وروسته په خداده چې د ننګرهار ولایت پولیسو څخه د پاسه 10 کیلوګرامه نشه یي مواد ونیول. د ننګرهار ولایت د امنیت قمندانۍ په خبر پاڼه کې راغلي چې په لومړی پیښه کې پولیسو په سرخرو ولسوالۍ کې نږدې 10 کیلوګرامه نشه یي مواد ونیول چې په یو موټر کې پټکل شوی او په پام کې وچی یو گاونډي ولایت ته قاچاق کړي. په دوهمه پیښه کې پولیسو د جلال آباد ښار په و مناحیه کې 20 کیلوګرامه هیروین او 10 کیلوګرامه چرس ونیول چې په یو موټر کې د جلال آباد ښار ته قاچاق کول. د دې نشه یي موادو د قاچاق په تور و کسان نیول شوی چې دوی خزیدي.
مسکا هوتکو چې د نشه یي موادو په برخه کې د ونې مهمه پیښه راوړولې. د نن په خبرونه کې مستاسل لپاره دا مطالب چمتو کړی دي. افغان زمیز واکونو په هلمند ولایت کې د مرجع ولسوالۍ په نیولو سره طالبانو باندې د کوکنارو د کښت کړي راتنګ کړي ده.
ابو حواله لحاظ د دې ته زمينه مساعده و چې وسلوال مخالفین هغه ساحه چې په پوشش دي په غزا کې د کوکنارو کښت وکړي.
په یو بل راپور کې ودا هم وابرو چې په غزنی ولایت کې یو شمېر قومي مشرانو پریکړه کړې چې خپل جنيبه موتاد ځوانانو ته په نکاح نه ورکوي.
په کتل ما سره په دارینه چې خدای ته ما په چا مال کې تما څنګه کې اوس ملوا ما ته نه پری.
په کابل کې د موتادونو د درملنې د سلويش بستري ضرورتون پاړه د اجتماعي کارپو نوید عبدزی سره مرکه لرو.
مونږه صحاوی ټیم زی په مکاتبو کې مساجدو کې او په پندونو کې عامه په هوا ورکوي
او د پروګرام په پای کې ډرامه هم لرو.
سړیا ته واکشه د دې شي راکو
وس پرونه په هلمند ولایت کې د کوکنارو د کښت په موضوع باندې پیل کوو. افغان نظامی ځواکونو د مرجع ولسوالۍ په نیولو سره پر طالبانو باندې د کوکنارو د کښت کړي راتنګ کړي ده. د هلمند والی ویان عمر ځواک ازادي رادیو ته وویل کله چې د مرجع ولسوالۍ د طالبانو په واکه و د دې ولسوالۍ په دشتونو کې هم کوکنار کړل او عام خلک هم په زور دې ته اړستل چې په خپل مزوک کې کوکنار وکړي. د هلمند ولایتي شورا هم طالبان په دې تورنوي چې د کوکنارو کښته لار واره کړی ده. ولایتي شورا وایي ک افغان نظامی ځواکونو د طالبانو سیمې ونیسي نو د کوکنارو د کښت مخه به هم ونیول سي. په دې اړه مرسلین ارسلا راپور چمتو کړی چې پښتو ژباړه محمد یاستر نکړنی کوي.
لڅلورو کالو راهیسی طالبانو د هلمند ولایت د مرجی ولسوالۍ ډیره برخه په واک کې و. د ملګرو ملتونو له جرمونو او نشه یي موادو سره د مبارزې سازمان د کلنی راپور پر اساس د هلمند ولایت ډیر کوکنار په همدی ولسوالۍ کې کرل کېدل. د هلمند والی ویان او مرزواک ازادي رادیو ته وویل افغان نظامی ځواکونو له څلورو کالو راهیسې یوازې د دې ولسوالۍ مرکز په واکه درلود. طالبانو د دې ولسوالۍ په دختو کې کوکنار کړل. عوام خلک هم په زور دې ته اړستل چې په خپل ځمکو کې کوکنار وکړي.
د مرچی ولسوالۍ دشتی منطقې دي، سرسبزي منطقې دي. آب او هوا له لحاظ دې ته زمينه مساعده و چې وسلوال مخالفین هغه ساحه چې په تا ته پوشش دي په غزا کې کوکنارو کښت وکړي. دا هغه لاملونه و چې نسبتا د نورو ولسوالیو په پرتله هغه وختونه چې د وسلوالو مخالفینو په لاس کې و، په دې ولسوالۍ کې د مواد مخاطر کښت ډېر کېدی او دوی هم د دې څخه ګټه پورته کوله. نه تنها دا چې د هلمند په ځینو ولسوالیو کې د جنګ ماشین تیز ساتلی و، بلکې د دې مفاد نورو ولایتو ته هم تللی چې په هغو ځای کې به هم د نورو ولایتونو اکمالات هم په دې باندې کېدل او یا به په هغو ولایتونو کې هم جنګ پې کوي.
د ملګرو ملتونو سازمان له جرمونو او نشئی موادو سره د مبارزې ادارې یا یو ان او ډی سی د راپور پر اساس د افغانستان په سلو کې 15 کوکنار په هلمند ولایت کې کرل کېدل. د دې تاریاکو په سلو کې څه د پاسه څلوېښ یوازې په مارجی ولسوالۍ پورې اړه درلوده. افغان نظامی ځواکونو سخت کال په 2 ولایتونو کې څه د پاسه 10 ولسوالۍ نیولې دي، خو د هلمند ولایت هغه شمالي او جنوبي ولسوالۍ چې د طالبانو په واک کې دي هلته اوس هم کوکنار کرل کیږي. د هلمند ولایتي شورا رئیس عطا الله افغان وایي په هلمند ولایت کې د کوکنارو د کښت مخنیوي لپاره یوازنی لار دا ده چې دا ولسوالۍ د طالبانو له واک څخه وایستل شي.
هغه سیمه چې د افغان امنیتي ځواکونو په لاس کې دي په شنه سیمه کې هیڅ تاریخ کرل شوی نه دي، او هغه سیمه چې د طالبانو په لاس کې دي په شنه سیمه کې هم یو اندازه تاریخ کرل شوی دي. د هلمند په شمالي ولسوالیو کې ځکه چې هغه د افغان امنیتي ځواکونو تر ولکې وتلي ولسوالۍ وي، هلته دوه فصله او درې فصله تاریخ کرل کیږي، او په دغه جنوبي ولسوالیو کې چې د افغان امنیتي ځواکونو په ولکه کې نه دي، په هغو ولسوالیو کې لکه خانشین او دیشو او ګرمسیل او د مرجی پر دشتو باندې په دې سیمه کې کرل شوی دي. طالبان وغواړي کوکنار بند اغه په یو اعلان په یو امر بندول شي، دولت چې دغه په خوله وای غملیتونه وکړي، دغه سیمه چې د خلکو غوښتنه ده باید لاس ته راوړي او دوی پر خپل اوزاب ځانونه مسلط کړي.
تیر میلادي کال په افغانستان کې لخ کوکنار کرل سی ول چې لامل یې وشکالی و، خو سخت کال چې اوبه ډیرې سوي او افغان ځواکونو هم د کوکنارو اړولو پروګرام نه دی عملي کړی، دا ویرا واندې خنشته چې د کوکنارو کښت او تولید بیرته ډیر سي.
د زهرو کاروان
د زهرو کاروان
د ازادي راډیو د ځانګړي خبرونه په افغانستان کې د نشئی توکو د تولید، قاچاق، استعمال او په وړاندې د روانه مبارزې په بیلابیلو اړخونو بحث کوي.
د زهرو کاروان
د زهرو کاروان
هر شنبه د ورځې له 12:00 تر 1:00 او تکراری پسله دی هر چهارشنبه د ورځې له 12:30 تر 1:00 ل ازادي رادیو څخه اوریدلی شئ.
اوس غزنی ولایت زو او هلته د معتادینو پاړه د قومي مشرانو د پریکړې پاړه معلومات ترکو. د غزنی ولایت قرباغ ولسوالي ځینو قومي مشرانو پریکړه کړې چې خپل انجونې به معتاد ځوانانو ته په نکاح نه ورکوي. دوی وایي دا پریکړه ځکه کړې چې یو شمیر ښځې د خپل معتادو میړونو لخوا ځورول کیږي او یا په نشو باندې اخته کیږي. حقوق پوهان هم د قومي مشرانو دا پریکړې پر ځای بولي او زیاتوي چې د افغانستان د نافذه قوانینو له مخې هغه خلک د واده کولو حق لري چې خپل کورنیو ته روزي برابرولی شي. په دې اړه به زموږ د همکار محمد ایاز ته نک راپور واورو.
نشه د ګڼو زیانونو تر څنګ کورنۍ نظام ګډوډوي. نارینه اکثره وخت له کوره د باندې په نشو باندې اخته کیږي، خو میرمنې بیا تر ډیره بریده د کورنۍ د نارینه وو په تیره بیا میړونو لخوا په نشو اخته کیږي. په دې اړه به د دریو داسې میرمنو خبرې واورو چې د خپلو میړونو لخوا په نشو اخته شوي دي.
نوم مې شکیلا ده، د مزار شریف اوسیدونکی یم. مور مې په 15 کلنۍ کې واده کړم. میړه مې معتاد و خو زه نه وم په خبره. زه چې به کله ناروغه شوم د براته وویل چې لږ تریاک وخوره ښه به شي. په دې ډول یې زه هم معتاد کړم. یو ځل د مور کره ولاړم، هلته مې تریاک پرېښودل، خو کله چې د میړه کره ولاړم بیرته په تریاکو اخته شوم. کیدای شي میړه به مې فکر کاوه چې په دې ډول به د ډاکټر او درملو له لګښت څخه خلاص شم.
پیش ډاکټر نه بر مریض کې شت بیا میره برش بتم جوړ شوه.
زه دې کله ځابلې نه می پوزه ډیر وخت به می جان کو چې دا پرې ده، دا پرې ده نه دا شی حساب خراب کڅنګ ده. وای کته له ما سره پوډری نه چې خدای ته ما په چا مال کې ته ما څنګه کې په چا باندې نه اوس می لوا ما ته نه پرې سنا بولا جنگ به اوس سره سر یا دې بد بخت کړ اوس نو داس پیدا یک هغه دې پیرو سینا اوس خو عملی ده ما ته په بل وای سوس پلان شي خاص کا پلان شي خاص خدای ولا که زما دې نه وای نو ما د تلویزیون کوستی وس خاص کې ما د دې کور سامان کوستی وس خاص کې.
خدیجه از مزار 4 سال است که مثلا نشه میکنم. اینا
نمی خدیجه ده 4 کاله کیگه چه نشه کومه. میرمه معتادو ورسته زه هم متاده کړم. ما غوښتل چې لمیړ څخه طلاق واخلم، د دې لپاره چې زنی طلاق و نه خلم میړ می زه هم په نشو اخته کړم. په کور کې چې مو هر څه درلودل ټول رسخه خرڅ کړل.
هر څه که داشتیم سودا کرد.
کورنۍ او قومي مشران مسولیت لري چې خلک له نشو څخه راوګرځوي. تر ټولو ګټور او موثره لارې دا ده چې خلک په نشو باندې تر اخته کېدو مخکې د نشو په زیانونو باندې پوه کړل سي. ډاکټران وایي چې وقایه تر درملنې غوره لاره ده. د غزنی ولایت د قرباغ ولسوالۍ قومي مشرانو هم د احتیاط په برخه کې وقایه ته لومړیتوب ورکړی دی. دوی سره جرګه سوي او پریکړه یې کړې چې هیڅوک به خپله خور او لور معتاد ته نه ورکوي. د دې جرګې یو غړی زلمی میخیل وایي دا پریکړه یې ځکه کړې چې د نارینه معتادینو له خاطره ښځې او ماشومان په نشو اخته نه شي.
هغه قومونه چې یو د یو خروټي دي، یو دفتانی دي او بل میخیل دي، قوم په دا فیصله وکړه چې باید خپلې خوندې لوڼې باید داسې کسانو ته ورنه کړي چې هغه معتاد وي. او د دې تر څنګ یې ډېره لویه جرمانه هم تعین کړې ده، سیاته 40,000 افغانۍ د دې د تخطي دفاع تعین کړې ده. لوی مشکل هم دا ده چې دوی له هر شي نه استفاده کوي. د هغوی څه شتمني چې د پلار له کور نه یې ورسره راوړې ده، که طلا ده که زر ده، هغه جنې خرڅوي. د هغوی اولادونه دي، مشکل ورسره اخته کېږي. او بل مشکل یې هم دا ده چې حتی د کورنۍ له ده سره په دې مشکل باندې اخته کېږي.
د غزنی ولایتي شورا هم د قومي مشرانو د دې پریکړې هرکلی کوي. د دې شورا یو غړی امان الله کامرانی وایي چې دا ډول پریکړې له نشو څخه د وقایې په برخه کې له ځوانانو سره ډېره مرسته کولای شي.
دا یو ښه پریکړه ده. دغه کسان چې کوم په دغه نشه‌یي موادو باندې اخته دي، هغو ته هم یو عبرت درېږي، یو پند ورته ګرځي او وایي چې دغه کار نه مې دنیایي ګټه ده، پکې نه مې د آخرت ګټه ده، حتی د واده لپاره څوک لور هم نه راکوي. دا به د دغې بدې پدیدې چې د موږ ځوانان له تحصیله پاتې کېږي، له کاره پاتې کېږي، کور له خدمت نه پاتې کېږي، دا پریکړه به د دغو بدو بېکاره کار په مقابل کې مثبت اثر ولري او ډېر ځوانان چې په نشو اخته دي هغه به له نشو راوګرځي.
دا چې دا پریکړه د افغانستان له نافذه قوانینو سره څومره برابره ده، په دې اړه حقوق پوه یار محمد یاری وایي چې د افغانستان د نافذه قوانینو له مخې یو سړی هغه مهال واده کولای شي چې له یوې خوا روغ وي او له بلې خوا خپلې کورنۍ ته روزي برابرولای شي.
د افغانستان د قوانینو په رڼا کې یو سړی هغه وخت کولای شي چې واده وکړي چې اول روغ وي او دوم دا توانایي ولري چې د کورنۍ نفقه برابر کړي. یو معتاد شخص سره له دې چې د کار او د نفقې برابرولو توانایي نه لري، بلکې د نورو بدبختی عامل هم ده. په اکثر مواردو کې د ښځه او ماشومانو د معتاد کېدلو سبب هم کیږي. معتاد سره واده کول دا نه یوازې چې بدبختی راولي، بلکې طلاق، د کور تښتېدل، د اخلاقي فساد، د جرم او جنایت عامل هم ګڼل کیږي. مور او پلار دا مسؤلیت لري تر څو چې د خپل اولاد د راتلونکي په حق له پام وکړي.
په افغانستان کې ډیری داسې کورنۍ شته چې د معتاد له امله یې د کور نظم ګډوډ سوی او په تیره بیا ښځې یې له ګڼ شمېر ستونزو سره لاس او ګریوان دي. که د غزنی د قومي مشرانو غوندې د افغانستان د نورو قومونو او سیمو نور مشران هم ورته پریکړې وکړي، له یوې خوا به ښځې او ماشومان له نشو څخه وژغورل سي او له بلې خوا به ځوانان د نشو پرېښودلو ته وهڅول سي.
درنو اوریدونکو، تاسو ازادي راډیو اوریج پر مزنی سپو سربیره پسل اشاره 15 FM سپو باندې هم اوریدلی سي. اوس په کابل کې د محتاجونو د درملنې یو روغتون در پیژنو. په کابل کې د محتاجونو د درملنې سرویس بسترز روغتون ډاکټران وایي چې دوی د نورو خدمتونو تر څنګ د روغتون څخه د باندې د نشي موادو د زیانونو په اړه د عامه پوهاوي پروګرامونه هم لري. دا ډاکټران وایي دوی ته اکثر هغه محتاجین راځي چې له ګاونډیو هیوادونو څخه راستانه شوي، د نشو له زیانونو څخه نه خبره او یا د بیکاری له وجې نشو ته مخه کړې ده. دا چې په دې روغتون کې د محتاجونو د درملنې لپاره څه ډول اسانتیاوې شته او په کومو لارو چارو د محتاجونو درملنه کوي، په دې اړه زموږ همکار فرید حلیمی د دې روغتون له اجتماعي کارپوه نوید عبدی سره مرکه کړې او په پیل کې یې پوښتلې چې دوی په خپل روغتون کې د محتاجونو لپاره کومې اسانتیاوې لري.
2012 کال د اکتوبر په میاشت کې دغه روغتون سلوی بستریز مرکز د CW تر نامه لاندې یوه غیر دولتي موسسه وه د هغې چتر لاندې کار کوو تر 2018 کال اخیره پورې، چې بیا په 2018 کال په شروع کې د دارالامان څلور بستریز مرکز د عامې روغتیا وزارت یو ریاست چې د مخدراتو په د غوښتنې د کمښت ریاست په نوم دی د هغې ته وسپارل شو، او تقریبا د 2018 کال نه تر اوسه پورې د عامې روغتیا وزارت ته چتر لاندې کار کوي.
تاسو په مرکز کې روغدو کسان کوم ډول دوی تداوی کیږي؟
موږ دوه ډول خدمات لرو، چې یو ډول خدمات داخل د روغتون کې دی، او بل ډول خدمات په بهر د روغتون نه دی، په هوم بیس کې په کور کې خدمات دي. دغه دوه ډول تداوی نه دي، موږ درې مرحلو کې خدمات وړاندې کوو. یو ډول خدمات مخکې له تداوی نه مرحله کې وي، چې هغه هم ناروغانو ته ترسره کیږي او هم عام خلکو ته. دویم ډول خدمات په داخل د روغتون یا د هوم بیس کې، مثلا د بستر په وخت کې ترسره کیږي، چې هغه دلته کوم ستونزې چې لري، صحي ستونزې لري، ټولنیز ستونزې لري، قانوني ستونزې لري، کوم ستونزې ته چې دی رسیدګي کولی شي او کس لاندې نسي. او په درېیمه مرحله کې چې دی کله موږ نه فارغ شي، رخصت شي، او د درملنې 15 خورزینه خپل دوره پوره کړي، لاغه نه وروسته دی بیا د تعقیبي پروګرام لاندې نیول کیږي. تقریبا تر یو کال پورې دی د تعقیب لاندې وي. دا په دې منظور چې یو کال پورې هغه ناروغان چې موږ فارغو، دی تر ډول ډول ستونزې نوري هم پیدا کیږي، لکه وسوسه، مثلا د مواد مخدراتو قوت پیدا کیږي، نور کورنی مشکلات، مثلا احیانا د ځینو مشکلاتو په وجه هغه بیا روغ دي شي. مخکې لدی چې دی دوباره روغ دي شي د ځینو مشکلاتو په وجه، په دې پړاو کې راځي موږ سره مشوره کوي، مراجعه کوي، ترڅو مخکې لدی چې دوی ځان ته ستونزه پیښه کړي هغه ستونزه هوار شي. نو دغه تعقیب مرحله هم په یو کال تقریبا 12 میاشتې ده، چې په اولو دریو میاشتو کې دی موږ ته هفتوار، هر هفته په اونۍ کې یو ځل مراجعه کوي، راځي دلته او دی هغه خدمات اخلي کوم چې موږ ورته لرو، مشوره وي، کونسلنګ وي، او ځینې نور خدمات چې دوی پورې تړلي دي. دغه اول درې میاشتې هر هفته کې یو ځل راځي، بیا له هغې نه وروسته په درېو میاشتو نور کې دی بیا 15 ورځې بعد مرکز ته مراجعه کوي، خپل خدمات اخلي، او هغې نه وروسته اخرې شپږ میاشتو کې هر میاشت یو ځل.
تداوی په برخه کې 15 ورځې چې تاسو په مرکز کې دوی ساتي، کوم خدمات تاسو دوی ته وړاندې کوئ؟
کله چې ناروغ موږ ته راشي او بالاخره بستر ته ولوي، د مخکنیو مراحلو په تیرولو نه وروسته هغه د بستر لاندې ونیول شي، بیا دلته دوه پړاوونه وي. چې لومړی پړاو د ډیټاکسیفیکیشن دی، یا سمزدایي ورته وایي، او دوهم پړاو بیا د ریهابلیټیشن دی، یا بیا رغونه چې ورته وایي. دغه دوه پړاو ته کوي په داخل د مرکز کې، چې په لومړی پړاو کې دی هغه د مخدره توکو د قطع علائم، هغه کوم اعراض چې دی ته پیدا کیږي، کوم نښې نښانې چې دی ته پیدا کیږي، کوم طبي ستونزې چې دی ته پیدا کیږي، لکه اشکري فاجعه، اسهالات، او داسې نور ستونزې، هغه دردونه دا د کنټرول لاندې نیول کیږي د صحي ټیم له لوري، چې دوی ته وخت په وخت دوا ورکوي، د دې ستونزو ته بررسي کوي، تر هغه پورې چې دی د ډیټاکسیفیکیشن له مرحلې څخه ووځي، چې دغه مرحله کېدای شي له 15 نه تر 15 ورځو یا له 10 نه تر 15 ورځو پورې دوام وکړي، نظر هغه د مخدراتو د استعمال کچې ته، چې هغه وخت سره ورو ورو کمیږي په هغه باندې مخکې له دې چې بستر ته راشي، او نظر هغه شخص ته چې دا د مواد څومره توانایي لري، د فزیکی قوت څومره ده، نظر هغه ته به فرق کوي. د مرحله خو نهایی ورځې د 15 ورځې وي، تر 15 ورځې پورې دی په ډیټاکسیفیکیشن کې وي. دویم پړاو د ریهابلیټیشن پړاو دی، چې دی کې کاملا دی آماده دی ته وي چې دی رواني جلسات واخلي، دی کونسلنګ واخلي، دی د کوم پلان د پاره چې دی راغلي، کوم اهداف چې دی ځان ته تعین کړی دي، چې مثلا د هغه اهداف د نه لاسته راوړلو په وجه کې دی چې دی دوباره مثلا متات شي یا ورته ستونزې پېښ شي، دی بستر بیا جلسات نیول کیږي، پلان ورته ترتیبیږي. دلته چې بیا موږ څو رقمه جلسات لرو، چې روان درمانی جلسات دي، چې روان شناسان دی ته جلسات دایره کونسلنګ دی، مشورې دی، د احتیاط په بخش کې، د ستونزو په بخش کې، او بلاخره که کوم د هیڅ ستونزې احیانا دی ته په دغه مرحله کې پېښېږي، نو ډاکټر سیبان زموږ د دې په خدمت کې دي او دی ته تداوی وړاندې کوي.
تاسو د آگاهی عمل لپاره خلک لپاره د باندې د روغتون تاسو کوم برنامه لرئ؟
زمونږ عامه پوهاوی په مختلفو ساحو کې تر سره کیږي، مکتب وی، ابتدایه، متوسطه، لیسا، پونتونونه هم زمونږ د فوکس لاندې انسټیټیوټونه، مساجد ته ځو. زمونږ کارکونکي زی هغه ته پوهاوی ورکوي، او هغه کسان چې په ریسک کې قرار لري چې په دې اخر کې متاسفانه مکتب د زینو شاګردان هغه استفاده کوي، یا دغه په کورنۍ کې کوم روغ دی کس وی چې دا بیا رس په رس د دې مشکلات زیاتیږي، نو په دې خاطر باندې مونږ ساحوي ټیم زی په مکاتبو کې، مساجدو کې، او په پانتونونو کې عامه پوهاوی ورکوي، حتی بغیر له دېونه په ساحه کې، په کوم ځای کې چې بیروبار وي، کوم ځای کې چې دکان وي، حتی دکاندار وي، نور کاروباری خلک وي، کوم ځای کې چې ازدحام وي، هغه ته چې پوهیږي چې دغه ساحه کې مونږ باندې خلک راټولېږي، زموږ خبرې اوري، مونږ کارمندان ځي هغه ته پوهاوی ورکوي، هغه سره خبرې کوي، د مخدراتو په وختنې د کمښت په اړوند د دې اضرار ورته تشریح کوي.
رازا اکرم مونگا تا تا منتظرو.
بس دادا زام راغلم، اوس با پا گتا میلاو کو.
رازا رازا پا خواق که راغلی.
اوهو دا ایروین چه کوئی؟
تا سی غواره چه ما موتاد که ها؟
پا یو دود چوک نه موتادیگی.
دادا سی مردار شایده چه پا یو دودی سرای موتاد کیگی.
دا بیا چه ویلا؟
دا خبره می د ازادۍ رادیو د زهر و کاروان په خبرونه کې واورېده.
خیر دې پودر ما وها سر سره کینا.
نور زمونږ اندیوالی ولاړه.
زه ولاړم، تاسو زما سره سم دښمنی کوي.
د ازادۍ رادیو درنو اورېدونکو، دا دې د زهر و کاروان خبرونه ورستی برخه تر ورسېدو، او په دې برخه کې به هم د پخوا په شان ستاسو لپاره یو په زړه پورې ډرامه لرو. د ډرامې کیسه داسې ده چې وکیل صمد خان په خپل کور کې جرګه جوړه کړې وي. په جرګه کې د سیمې ټول مشران پریکړه کوي چې باید عزیز د دوی له سیمې څخه کډه بار کړي. دا چې عزیز څنګه سړی دی، جرګې ولې د ده په اړه داسې پریکړه وکړه، او وروسته به څه پېښه سي، دا به په ډرامه کې واورو.
سلام علیکم.
وعلیکم سلام.
کاکا زما یو کرای کور پکار و.
ښه، څو کوټې کور دې پکار دی؟
بس چې څلور پنځه کوټې ولري.
پوخ کور وی که خام؟
پوخ او خام مهم نه دی، خو مطلب چې لږ ګوښه وي.
پوه نه شوم، څنګه ګوښه وي؟
داسې کور چې د غال مغال او شور څخه لري وي.
موټر لري؟
نه موټر نه لرم. ولې؟
ما ویل ځینې کورونه د موټر لار یا موټر د درېدو ځای نه لري.
نه موټر نه لرم، لارې مهمه نه ده.
د څومره کرایه وس لري؟
له لسو څخه تر پنځلسو زرو افغانیو پورې وس لرم. خو خیر د پیسو غم مه کوه، مطلب چې کور زما په تابه برابر وي.
یو کور را سره شته، پنځه کوټې، درې تشنابونه، یوه اشپزخانه او یوه ښه لویه زیرخانه لري چې ستاسې خلک تاکوي بولي.
بس چې لویه زیرخانه لري بیخي سم دی، اوس یې کتلی شو؟
هو ولې نه، راځه چې وګورو.
سمه ده، درځه چې وګورو.
سړیا ته واکشه، دا د څه شي غږ و؟
د هېڅ شي غږ نشته بابا.
ما چې ویل څوک دروازه ټکوي.
ویدا شه، په دې نیمه شپه کې به څوک دروازه ټکوي؟
زه په دې کور کې ډېره ډارېږم.
له څه شي څخه ډارېږې؟
له پولیسو څخه ډارېږم.
آرامه ویدا شه، پولیس چیرې و؟ زموږ کور ته کوم وخت پولیس راغلي چې ته ډارېږې؟
پرون زموږ د وکیل میرمن راغلې وه.
نو د وکیل د میرمنې د پولیسو سره څه؟ ښه خیر، څه یې ویل؟
ویل یې هسې راغلم چې ستاسو احوال واخلم.
نو په دې کې څه خبره ده؟ ګاونډیان خو تل یو د بل احوال اخلي.
خو مشکل دا دی چې په تاکاوي کې د نشه یي موادو د جوړولو بیلرونه او نور سامانونه ولیدل.
نو ته عقل نه لرې؟ تا ته چا ویل چې ته تاکاوي ته بوځه؟
ما نه ده بوولې، زه اشپزخانې ته ولاړم چې چای ورته راوړم. زه چې راتلم دا تاکاوي ته تللې وه.
ښه، نو تا څه ورته وویل؟
ما ورته وویل چې موږ سرکه او اچار جوړوو.
نو بیا څه اندېښنه لرې؟ خو ښه جواب دې ورکړی دی.
او ښه جواب مې ورکړ، خو د هغې زما خبره زړه ته ونه لوېده. په کور کې یوې او بلې خوا ته کتلې لکه جاسوسه چې وي.
دا بې ځایه اندېښنې دې پرېږده، موږ خو څو کاله کېږي چې دا کار کوو، تر اوسه خو شکر دی هېڅ داسې پېښه نه ده شوې.
زه ډېره وېرېږم داسې نه وي خلک یا پولیس خبر شي چې موږ په کور کې نشه یي مواد جوړوو.
اوف، ښځې مغزه دې راوخوړل، ویده شه.
سړیا، که زما منې دا د غم لړلو نشه یي موادو جوړولو کاروبار پرېږده، یو حلال کار شروع کړه، کارونه خو لږ نه دي.
وکیل صاحب خیریت خوب وی چې زمونږ د منطقې مشران دی راغوښتي دي
حاجی صاحب کمال خان څه درته ووایم زما په نظر خو خیریت نه دی نور به نو ستاسې نظر واورو چې شر یې بولی او که یې خیر بولی
حاجی صاحب څه خبره ده څه مشکل دی چې
تاسې غوږ شئ چې زه درته څه وایم زموږ د کوڅې هغه عزیز خو به تاسې پېژنئ که
نه نه زه یې نه پېژنم
یوه میاشت کېږي چې زموږ کوڅې ته راکډه شوی او زما په کور کې په کرایه اوسېږي
مشکل دا دی چې عزیز په خپل کور کې نشئی مواد هم جوړوي او هم یې خرڅوي
د شیطان غوږونه دې کاڼه وي زموږ منطقه خو شکر دی معتادین نه لري
ستا خبره سمه ده چې زموږ په منطقه کې معتادین نشته مګر زه یې وینومه چې هره ورځ د عزیز کور ته معتادین راځي او نشئی مواد ځینې رانیسي داسې نه شي چې زموږ ځوانان هم په نشو اخته شي که ستاسې مشرانو خوښه وي زه به پولیس ته خبر ورکم
داسې نه وي چې د پولیسو سره لار ولري پولیسو به خوشې کړی وي او سبا به موږ ته جنجال جوړ کړي د نشئی موادو قاچاقبران عادي خلک مه بولئ
حاجي صاحب ستا اندېښنه هم پر ځای ده خو چاره څه ده
چاره یې دغه ده چې زما کور راخالی کي او بل ځای کډه شي
دا هم ښه خبره ده کور دې ودان حاجي صاحب خدای دې
ته زه
دا نن عزیز ته وایم چې کور خالی کي
د ازادي راډیو درنو اوریدونکو د دې اونۍ د زهر کاروان خپرونه پر همدې ځای پای ته ورسېده تر بلې خپرونې پورې مو پر لوی او مهربانه خدای سپارو د خدای په امان.
د زهر کاروان
په کوم امکاناتو سره مو امن راتلای شي د دوی اقومي جوړښتونه رژوندې کو چې د کوم جوړښتونه لري او دوی ته د بیا رغونې پروژې یوسو
په آزاد ټولنو کې خلک له یو بل سره آزادانه خبرې کوي
الله دې سزار یا لایون کې چې دغه خصم ورته خستی نسونو نسمو راول او دوی ته کالی کولای شو په چی شي کوو
تغاسبین درګر د لګې د شیخ مصر صنعتي پارک د غصب لور روان دي
تاسو هم له ازادي راډیو سره تماس ونیسئ خپل فکر او نظر بیان کړئ